السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاست ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او ری چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نوې غړیو نن لوړه وکړه ولسمشر اشرف غنی وویل چې دغه نوی کمشنران د ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا معرفي او تایید شوي دي دا مدثر موضوع ده د هماره چې د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي په ټولو ولایتونو کې 950 کسان د ورستیو سیلابونو او برف کوچونو په خاطر وژل شوي دي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري اورو
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نوي ګمارل شوو غړو غوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغه ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي د طبیعي پیښو په وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان په 33 ولایتونو کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي د ایران په لویدیځ کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نوي ګمارل شوو غړو غوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغه ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي اشرف غنی دغه څرګندونې نن په ارګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي غړو ته د هغوی د لوړې په مراسمو کې وکړي
استقلالتان در محتوای کارتان واضح است اما سابقه تجارب در پروسه انتخابات نشان داده
خپلواکی مودیه کارونو په محتوا کې واضح ده خو د انتخاباتو په پروسه کې تیرو تجربه خودل چې خپلواکی مون نسبی او د قانون لمخه تنظیم شوې ده حکومت مطلق ژمنه کوي چې هر ډول مداخله ډډه وکړي خو ملت باید پر کمیسون مطلق باور ولري هر ډول بی باوري د منلو نه ده ځکه د افغانستان د ټول ملت سرنوشت ستاسو په مناسب او قانوني اقداماتو پورې تړلې ده
اعمال مناسب او قانوني شما بسته است
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د کمیسیونونو لپاره د غړو د ټاکلو پروسه په ډیر شفاف ډول مخته لاړه او نور د هغو تورونو لپاره چې ګواکې کمیسیونونه انتخابي او پر دغې یاغې ډلې پورې تړلې دي ځای نشته د انتخاباتو په تړاو یو خبر دا چې په کندهار کې د ولسي جرګې یو کاندید په بمی چاودنه کې وژل شو د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې اسدالله ماشوري نن 4 بجې د کندهار ښار د 4 امنیتي حوزې په سیمه کې په هغه ماین چاودنه کې وژل شو چې د ده پر موټر سریخ شوی و په دې چاودنه کې یو لاروی ټپي شوی دی د کندهار د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه تر اوسه نه ده اعلان شوې خو په لومړنۍ پایلو کې ښاغلی ماشوري د بریالیو کاندیدانو په ډله کې نه و تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د طبیعي پیښو په وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان په 33 ولایتونو کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري نن په کابل کې په یوې غونډه کې د ځاني تلفاتو شمیر له 200 زیات و خو د هغه د مړو شمیر 950 او د ټپیانو شاوخوا 150 کسان یاد کړل د ښاغلي قاسمي په وینا سیلابونو تر ټولو زیات کندهار کې زیانونه اړولي 25 تنه د سیلابونو له امله په دې ولایت کې مړه شوي او په سلګونو کورونو هم یا بشپړ ویجاړ شوی یا ورته ډیر یو څه زیان رسېدلی دی هغه همداراز ویل د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې چې ډیرې د هوا له لارې ترسره شول په کندهار کې 4000 فراه کې 1500 او بامیان کې 1000 تنه چې په سیلابونو کې بند پاتې و ژغورل شوي او تر اوسه هم ډیرو زیانمن شوو ته مرستې رسول شوې دي خبرونه له ازادي راډیو اوري د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د ایران په لویدیځ کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي د ایران د دولتي رسنۍ د خبر له مخې دغه هلیکپټر د بختیاري ولایت په چهار محل سیمه کې د ژغورنې د عملیاتو په جریان کې د برېښنا له یوې پایې سره ولګېده او راولویده هلیکپټر یې غوښتل چې یوه امیندواره ښځه چې روغتیایي خدماتو ته یې عاجله اړتیا درلوده انتقال کړي په ایران کې په وروستیو لسیزو کې ډېرې هلیکپټرې او الوتکې راغورځېدلې دي تهران وایي د امریکا د بندیزونو له امله دغه هیواد نشي کولی چې خپل هوایی خدمات اصلي کړي او د خپلو الوتکو لپاره له لویدیځو هیوادونو پرزې وپیري اسرائیلی ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې نن په ډزو وژل چې خپل موټر یې پر دغو ځواکونو ور واستی و. په دې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ وویل د موټر دننه درېیم فلسطینی چې ټپي شوی و توقیف شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه یوه تروریستي حمله وه. د امریکا او جنوبی کوریا ځواکونو نن د پراخو پوځي تمرینونو پر ځای چې دواړه هیوادونه یې په پسرلي کې ترسره کوي له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو هڅو د ملاتړ لپاره کوچني ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د دواړو هیوادونو پوځیانو په یو ګډ بیان کې وویل چې د دانګ مینګ په نوم دغه پوځي تمرینونه به د مارچ تر 21 پورې دوام کوي. او د امریکا په جنوبی الاباما ایالت کې د توپان او بوربوکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 تنه مړه شوي دي. دغه توپان او بوربوکۍ ونې ستلي سړکونه او ودانۍ هم ډېرې زیانمن کړې دي. د لی کاونټي د سیمې د پولیسو مشر جی جون رسنیو ته وویل چې تر اوسه د مړو شمېر 30 تنه دی او یو شمېر کسان هم په روغتونونو کې بستر دي چې د ډېرو ټپونه یې سخت دي. د چارواکو په وینا په الاباما کې څه باندې 6000 کورونو برېښنا قطع شوی او په څنګلوري جورجیا ایالت کې هم 14000 کورونه له برېښنا بې برخې شوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نویو غړیو نن لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې تیروتنې به نه مني او سرغړوونکو ته به سزا ورکول کیږي.
ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبیني شوي دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانو لخوا وڅیرل او مرتکبینو ته به جزا ورکول کیږي.
پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزارت وایي چې وروستیو سیلابونو او برف کوچونو ډیر زیانونه خلکو ته اړولي دي.
نزدیک به 59 نفر شهید ته ساته افغانستان دی و نزدیک به 143 نفر زخمي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن ازبکستان ته تللی د سولې د پروسې او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کوي.
خبر امنیت ملی کشور عازم تاشکند پایتخت ازبکستان شد که با مقامات اصل امنیتی
وخت د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمشنرانو نن په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د لوړې مراسم ترسره کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې مراسم کې وویل نوي کمشنران د سیاسي ګوندونو نوماندانو او د مدني ټولنو له لوري معرفي شوي او په یوې ډلې هم تړاونه لري. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې نوي کمشنران به وتوانېږي په انتخاباتو کې شفافیت رامنځته کړي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
له دریو ونیو بې برخلیکۍ وروسته بالاخره د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمیشنرانو د کارونو د پیل په هدف د لوړې مراسم ترسره کړل. د لوړې دغه مراسم د دوشنبه په ورځ په ارګ کې د ولسمشر او اجرایي رئیس په حضور کې ترسره شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې وویل چې د نویو کمیشنرانو ټاکل چې د سیاسي ګوندونو نوماندانو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوي هغه تور هم لمنځه یوړو چې دغه کمیشنران په یوې ډلې پورې تړلې دي. دوی د ټولو ګوندونو نوماندانو او مدني ټولنو د تایید وړ دي. اوس هغه تورونه هم لمنځه یوړل شول چې ویل کېدل به کمیسیونونه په دې یا هغې ډلې پورې تړلې دي. اوس بل لومړیتوب دا دی چې دوی به نن یا تر دوه ورځو پورې خپل نوي رئیسان ټاکي او دواړه کمیسیونونه به نه یوازې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته بلکې د ولایتي شوراګانو د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته به تیاری نیسي.
لپاره به هم آمادگی نیست.
خاغلی غنی همداشان ویل نوی کمشنران مکلف دی چه دولسی جرگی ده انتخابات و پایلی هم جر اعلان کری. ولسمشر دا هم ویل حکمت جمنه کوی چه ده انتخاباتی کمیسونونو پا کارونو که با دلاسوهنی مخوونیسی او طول امکانات با دو دوی پا واکی ور کری. د انتخاباتي کمیسونونو نوی غړي وروس صلاحغ معرفي شول چې د دغه کمیسونونو پوخانی کمشنران د انتخاباتي سرغړونو درغلي او د انتخاباتو د نوی قانون د توشی په اساس لدندو لری شول. افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د قانون په اساس د کمیسونونو هیڅ غړی نشي کولای د کوم سیاسي ګوند غړیتوب ولري او درغلی کوونکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي او سزا به ورکړل شي. هوا عالم نورستاني، مولانا محمد عبدالله، رحیمه ظریفي، سید عصمت الله مل، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندي او اورنګزیب د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو او زهرا بیان شینواري، سید خطبالدین رویدار، محمد قاسم الیاسی، محمد یونس طغرا او مولای دین محمد عظیمی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د غړو په توګه ټاکل شوی دی. همداشان د ولسمشر غنی دی او بل فرمان په اساس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او چمن شاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د دارالانشاګانو د رسانو په توګه ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم هیله وښوده چې نوي کمشنران به وتوانېږي چې په انتخاباتو کې شفافیت رامنځته کړي. دوی په تیرو کمیسونونو کې د کمیسونونو او د دارالانشا او همداشان د دواړو کمیسونونو ترمنځ همغږي نه و موجوده. زه هیله لرم څنګه چې تاسو د قسم په یادولو سره ژمنه وکړه باید په خپلې ژمنې ولاړ پاتې شي او ستاسو د کارونو یو برخه د افغانستان د خلکو د هیلو د تحقق پورې اړه لري. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسؤلین وایي چې نوي کمیشنران د وړتیا نه بلکې د اړیکو په اساس ټاکل شوي دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې نوي کمیشنران باید وتوانېږي تر څو ورسپارل شوي دندې په ښه شکل پر مخ یوسي او د تیرو کمیشنرانو په شان تیروتنې تکرار نه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د طبي پیښو پر وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت وزارت وایي وروستیو اورښتونو او سیلابونو د هیواد په څلیرشتو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د دغه وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې وویل د دوی د راپورونو له مخې تر اوسه د دغو ولایتونو کې ټول 950 کسان وژل شوي او څه کم 150 نور ټپیان دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت د وزارت چارواکو په وروستیو ورښتونو او سیلاونو کې خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو راپور خپور کړ. دوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی وروستي راپورونه ښیي چې د هیواد په څلیرویشتو ولایتونو کې واورو، ورښتونو او سیلاونو خلکو او کورنیو ته درانه زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری وویل د وویل د ټول هیواد په کچه 950 شهیدان او کابو 133 ټپیان لرو. 926 کورونه په بشپړه توګه او سکم 2000 کورونه شاوخوا 10% ویجاړ شوي چې موږ ته راپور راکړ شوی دی. خاغلی حیدری وویل دا شمیرې کرنې دي او کېدای شي چې په لرې پرتو سیمو کې د پلټنو په بهیر کې دغه شمیرې بدلون ومومي. د وویل په ځاني زیانونو کې ډېر زیان د کندهار په ولایت کې خلکو ته رسېدلی چې د وژل شوو شمیرې تر اوسه 15 ته رسېدلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د دوی عملیاتي ټیمونه د امنیتي او دفاعي ارګانونو په مرسته توانېدلي چې په کندهار ولایت کې 14000، په فراه کې 1500 او په بامیان ولایت کې 100 کسان چې په سیلاونو کې ایسار وو د ځمکې او هوا له لارې وژغوري. دغه وزارت وایي ډېری زیانمنه شوو کسانو او کورنیو ته مرستې رسېدلي او دغه لړۍ په تیزۍ سره روانه ده. یاد وزارت دا هم وایي په هر ولایت کې د دې ډول اضطراری حالاتو لپاره په ولایتي ګودامونو کې خوراکي مواد، خیمې، کمپلې، پوښاک، د پخلنځي وسایل او دارو درمل موجود دي او پر زیانمنو شوو ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې آزادي راډیو ته په ځینو رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له زیانمنو شوو سره روانې مرستې کافي نه دي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل باوري دی چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د قربانیانو شمیر له دې هم ډیر دی. د له زیانمنو شوو سره جاري مرستې هم کافي نه ګڼي.
انسانان مړي چې جسدونه یې لاسته راغلي دي، یو تعداد د کندهار په شاوخوا کې ژوندي ورک دي، دروسه پر پیدا شوي نه دي. او په تعصب سره وایم چې د دوو ښارو په درفت تن وجود نه درلودی، سیلابونه د ښار او د کلو په کوڅو او بانډو کې داخل شوي دي. حکومت نه رسیدګي د تشویش خبره ده.
دا لومړی ځل نه دی چې د ژمي په موسم کې د یخنیو ورښتونو او سیلابونو له امله د هیواد په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سر مال زیانونه اوړي، بلکې د دې هیواد هر ژمی د داشان پیښو شاهد تیر شوی دی. د ولسی جرګې غړی خالد پښتون ټینګار کوي چې حکومت دې د داسې پیښو راتلونکو احتمالي پیښو ته مخکې له مخکې تدابیر ونیسي. د طبي پیښو پر وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې وروستیو کې د ولسمشر په حکم د دغو پیښو په اړه د اطلاعاتو د شریکولو یوه کمیټه جوړه شوې چې د یادې کمیټې له اطلاعاتو سره سم به پیښو ته آمادګي نیول کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې، تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزې پر موضوعاتو د بحث لپاره د ازبکستان مرکز تاشکند ته رسیدلی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په قطر کې د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلي. اخو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ازبکستان کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې ښه نقش ولوبوي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته ازبکستان ته لاړ او ټاکل شوی چې د دې هیواد له چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال وایي عبدالکبیر واثق ازادي راډیو ته وویل ښاغلی محب په دې سفر کې د ازبکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر موضوع بحثونه او خبرې اترې ولري. دی وایي د ملي امنیت مشاور د دوه ورځني سفر په هدف د ازبکستان مرکز تاشکند ته ورسید تر څو د ازبکستان له مهمو امنیتي چارواکو سره په سیمه ییزې همکارۍ د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې، د سولې په پروسه، د سرحداتو پر امنیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړي. ښاغلی محب په داسې حال کې ازبکستان ته سفر کوي چې تیره ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په قطر کې د طالبانو د مرستیال عبدالغنی برادر سره کتلی دي. د طالبانو له لوري په یو خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې په دې کتنه کې ښاغلی کاملوف وویل چې هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول مرستې ته چمتو دی. ازبکستان لا تر اوسه د دې لیدنې په اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې عبدالعزیز کاملوف به د مارچ له درېمې تر پنځمې په قطر کې وي. ازبکستاني چارواکي او د طالبانو مرستیال په داسې حال کې ګوري چې د دغه ډلې د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو روانې خبرې له دوه ورځني دمې وروسته د روانې اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شوې. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې دا خبرې اترې دوام لري، خو د ناستې د پای ته رسیدو د نیټې په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو پرون یک شنبه ناوخته اعلامیه خپره کړه او ویل چې د قطر روانې خبرې قدم په قدم مخکې روانې دي. د طالبانو د اعلامیې له مخې خبرې د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر ورو پر مخځي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ازبکستاني چارواکو او ملا برادر لیدنې ته په اشاره وایي چې ازبکستان کولی شي د افغانستان د سولې په مسله کې مثبت رول ولوبوي. ازبکستان له دې وړاندې ویلي و آماده دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب وکړي. د ازبکستان ولسمشر میرزایف د روان لمریز کال د حمل میاشت د تاشکند په ناسته کې ویلي و چې په سیمه او افغانستان کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف ټولې هڅې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه پر طالبانو د ازبکستان تاثیر ته پکتو وایي.
از ما فکر باندې په پرو کې کېدلی شي چې طالبان د ازبکستان په دغه نسبت باندې چې دا یو همسایه ملک دی د دوی خبره تر ډیره حده پرې ومني.
سره له دې چې طالبانو یو وار بیا له افغان حکومت سره خبرې رد کړي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې امریکا او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان په منځګړیتوب شاید په راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو اترو زمینه برابره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان یو شمیر مدني ټولنې د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې کمیسیون د غړیو د غوراوي په اړه اندېښنه ښیي. د دغو ټولنو غړیو د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو کمیسیون لپاره د غړیو په ګمارلو کې روڼوالی نه دی موجود. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا د مدني ټولنو دغه اعتراض بې اساسه بولي او وایي مدني ټولنو له غړیو او ټولنې له یو شمېر نورو اقشارو سره د دغه کمیسیون د پر جوړولو د جوړولو سلا مشورې روانې دي، خو د دغې جرګې د جوړولو نیټه ځنډېدلې ده. فیروزه عزیزي په دې اړه رپورټ لري.
څل دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون په ترکیب کې د غیر حکومتي کسانو د حضور له امله ډاډ ورکوي، خو یو شمېر مدني ټولنې په دغه موضوع انتقاد کوي او وایي د دغه جرګې د کمیسیون جوړښت حکومتي دی او هغوی ته د منلو وړ نه دی. د دغه ټولنو غړیو د دوشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل د دغه کمیسیون په جوړښت کې باید د مدني ټولنو پیژندل شوي او تجربه لرونکي کسان شامل وای. د مدني ټولنو یو غړی جواد میریان په دغه ناسته کې وویل
زموږ څېړنې دا ښیي چې دا کمیسیون د یو حکومتي کمیسیون شکل اخیستی. د ښاغلي داوزي خپلوان په دغه کمیسیون کې د جوړوونکو په توګه د سولې په مشورتي لویه جرګه کې غوره شوی دی.
د مدني ټولنو غړیو دا هم وویل که حکومت په تېره بیا د سولې عالي شورا قانوني غوښتنو ته ځواب ونه وایي دوی به په اعتراضونو لاس پورې کړي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې د مشورتي لوی جرګې نیټه د روان کال د هوت میاشتې شپږویشتمه ټاکل شوې وه، خو اوس دا نیټه وځنډېده. افغان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې د کمیسیون او دارالانشاد له جوړېدو وروسته به د دغې جرګې د ترسره کولو وروستۍ نیټه هم اعلان کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا له دې وړاندې ویلي وو چې د سولې مشورتي په لویه جرګه کې به د 2000 په شاوخوا کې د بیلابیلو قشرونو استازي برخه ولري چې 30% به یې ښځې وي. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه شورا غړي قاضي محمد امین وقات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مدني ټولنو اندېښنې بې اساسه وبللې او وی ویل چې له مدني ټولنو سره د دغه کمیسیون د جوړولو په اړه په همغږي کار روان وو، خو اوس لویه مشورتي جرګه وځنډېده.
اوس مهال خو لویه جرګه ځنډېدلې ده او دغه اعتراض په بشپړ ډول بې ځایه دی. د سولې د عالي شورا له لوري بار بار اعلان شوی چې د جرګې د مدیریت د کمیسیون په ترکیب کې به نیمه انتخاباتي کسان وي او هغه کسان به پکې ټاکل کیږي چې د حکومت کارکوونکي ونه اوسي او د کمیسیون د جوړولو په کارونو کې پرمختګونه هم شوي دي.
له بل لوري د مدني ټولنو یو غړی عبدالصبور غفاري وایي چې د سولې هر هڅه چې د مدني ټولنو نقش په نظر کې پکې نیول شوی وي ملاتړ کوي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بهاران نړیوال ګروپ یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ لیکي پاکستان او هند د نور تاوتریخوالي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دغې ادارې ویلي کسان پاکستاني او هندي چارواکو د نورو تاوتریخوالیو د نه جوړولو خبرې کړي خو باید دغه چاره عملي کړي. تفصیل نساء اجمل اورو.
د بحرانونو د سار نړیواله اداره یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ لیکي د هند چارواکو ویلي چې فضایي ځواکونه د فروری په 26مه د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه کړی دی. ادارې لیکي د پتیرو شاوخوا 500 کلونو کې د هند لخوا د پاکستان د فضایي حدونو تر ټولو څرګنده خلاف ورزي ده. هند وایي په بالاکوټ کې بمباري د اغه برید په جواب کې کړی و چې د فروری په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 د سرحدي ځواک سرتیری وشل شو. د دې برید سیمه واري جیش محمد وسلوالې ډلې منلې وه. هند د دریس لري چې د بالاکوټ برید یې په خپله دفاع کې کړی دی، ځکه چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس جیش محمد وسلوالې ډلې یو واري بیا د برید پلان درلوده. د هند بهرنیو چارو سکتر وی کې ګوکالی ویلي پاکستان د وسلوالو پر ضد په مناسبه ګامونو پورته کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي زیاته کړه د بالاکوټ په برید کې ګڼ کسان وشل شوي دي. پاکستان د هند دعوې رد کړې دي چې ګواکې هند د بالاکوټ په برید کې د جیش محمد مدله 300 څخه زیات وسلوال وشلې دي. د پاکستان پوسټ ویاند ویلي پوسیانې پر وخت او په موثره توګه د هند الوتکو په وړاندې رد عمل کړو او د بالاکوټ په برید کې چاته مرګ شوبلا نه دا وخته. د فبرری په 20مه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل د دوی هوایي ځواک د خپل دفاعي صلاحیت او حق کارولو سره په هند کې په غیر پوسی اهدافو شپږ بریدونه کړي دي. پاکستان د هند اغه الوتکه هم غورځولې او پایلټ یې ورلنیولې چې د پاکستان حدودو ته داخله شوه. بلخوا هند ادعا کوي چې د پاکستان یو الوتکه غورځولې ده. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه اکثره بریدونه ریپورت کیږي، خو د بریدونو د اهدافو ویشتلو په اړه د دواړو هیوادونو د ادعاو تصدیق کول ګرانه ده. پاکستان د هندي الوتکې د غورځولو په اړه ثبوتونه شریک کړل چې په ټولنیزو میډیا هم خپاره شول، خو د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په وینا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د شپږو کامیابه بریدونو تصدیق کول ګرانه ده. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د هند لخوا د جیش محمد ډلې د سلګونو وسلوالو وژنه او د پاکستاني الوتکو غرسولو د ادعاو په اړه نیو دلی هیڅ ثبوتونه نه دي شریک کړي، نو د دې تصدیق هم نشي کېدی. اداره سیاتوي د چین او یورپی یونین په ګډون نړیوالې ټولنې پر پاکستان او هند غږ کړی چې د نور تاوتریخوالي مخنیوی دی وکړي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي پاکستان او هند لا پکار ده چې په سمدستي توګه د پوځي عملیاتو د ډایرکټر جنرالانو ترمنځ رابطې بحال کړي چې دا شان د غیر ارادي جګړې مخنیوی وشي.
خبری مجله اوري.
په کونړ کې هم چې د نورو ولایتونو په څیر سیلابونو او بارانونو خلکو ته زیان اړولې وو، نن هلته له زیانمنو کورنیو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. ویل کېږي چې 215 اویا کورونه ویجاړ شوي دي او له زیانمنو خلکو سره مرستې کېږي. روح الله انوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د بارانونو او واورو پرله پسې ورښتونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر مهال د مرستو تنظیموونکي ادارې مشر غلام علي صوبات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یاد ولایت کې د زیانمنو شو کورنیو د شمیر په اړه وویل:
تیرې اونۍ د زیاتو بارانونو او ورښتونو له امله جمله 255 کورنۍ موږ په ټول ولایت کې سروې کړي دي. په دې کې بدبختانه 4 نفر شهید لرو، 11 کورنۍ مکمله تخریب او 240 کورنۍ چې دي دا قسمن زیانمن شوي دي.
هغه وایي زیانمنو شو کورنیو ته یې مرستې چمتو کړي او نن یې ورته ویش پیل کړ.
همدا کورنیو ته چې سره مواد هم ورکوي، حوادث ریاست به دوسر هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کوي. هر کوټه به 100 کیلو غنم ورکوي او د تختیبو ته ترپالو د کمپلې ورکوي. سروي هم جریان لري، نور مشات هم آمده دي. حوادث ریاست او ټولې کلیدي ادارې د ولایت مقاصد په همغږي باغ سره مرسته کوي.
د افغاني سره میشت رئیس ګل محمد فضلی وایي:
و تختی کمپلی دی، یو تخت ترپال دی، دو بوشکی دی، یو د آشپزخانی سیټ دی او یو د یونیسیف د ژمنی توکو کیټ دی. دا موږ نن توضیح کوو.
دو تنه چې کورونه یې ویجاړ شوي او اوس یې د سری میاشتې لخوا شوې مرسته ترلاسه کړې وایي:
زما نوم حبیب الحق د غازی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د باران ورښت له امله خلکو ته تلفات اوښتي وو. کوم خلک چې مستحق وو چې هغوی اوس دا مهال ته شاید حال سي سره مرسته کېږي، موږ د دې نه منندوی یو او آینده کې هم باید موږ سره کومکونه داسې وشي.
زما نوم رسول خان دی، د ناړۍ ولسوالۍ مربوط د کچیګل د کلي اوسېدونکی یم. په دغه حالاتو کې زموږ سره دغه مرسته وشي نو ډېره ډېره مننه کوو او ډېره خوشحاله یو او شکریا ادا کوو.
په تېره اونۍ کې زیاتو بارانونو، واورو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي چې د چارواکو په وینا پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي. په سیلابونو او واورو کې د راګیرو شوو خلکو مرستې ته افغان ځواکونه رسېدلي او د خلکو ژوند یې ژغورلی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم اسمت سروان له یو جالب معلوماتي مطلب سره.
د موبایل په نړیوال کانګرس کې یو جالب لاسي ساعت هم نندارې ته ایښودل شوی چې د زیرک ټلیفون کابو ټول امکانات لري. دا ساعت نری خو لویه شیشه یا سکرین لري او تر یو لک ځلې پورې قاطع دی شي. د هغه لاري د عکسونو، البمونه، ډول ډول تصویرونه او فلمونه او نور شیان لیدل کېدای شي. د دې ساعت چې نوبیا الفا نومیږي، سکرین یا صفحه 4 انچ او ال ای ډی ده چې د لاس په بند پورې تړل کېږي او ورسره عیارېدای شي. د دې ساعت بل د پام وړ ځانګړتیا دا ده چې چوکاټ یې فلزي دی، سنسرونه لري او کمرې شي او کیڼې خواته دي. دا ساعت له موبایل ټلیفونونو سره هم وصل کیږي. همدارز له دې لاسي ساعت څخه ویډیوي چټ هم کیږي. د انسان د روغتیايي حالت، سپورت او نورو چارو په برخه کې هم معلومات ورکوي. د سکرین په لمسولو بیلابیل پروګرامونه او اپلیکیشنونه پکې ښکته پورته کولای شي. د دې ساعت پروسیسر 2000 رم 1 گیگا بایټه، داخلي حافظه یا میموري 8 گیگا بایټه او بیټرۍ 1500 ملي امپایر ده. د راروان پسرلی په لومړیو کې به بازار ته راووزي او شایي به یې $1,500 وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالسمد له کابل لیکلي، انتخابات ښه دي خو که په افغانستان کې تر هغو چې غیر مسؤول وسلوال موجود وي دغه بهیر به عادلانه نه وي. نبیل حماس لاندراو لیکلي له بغلانه چې د انتخاباتو کمیسیون ټول غړي باید د پخوانیو کمیشنرانو تیروتنې تکرار نه کړي، هغوی باید عدالت تر پښو لاندې نه کړي. نوردین افغان له پکتیا څخه لیکلي دي چې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي، باید حکومت جدي مرستې وکړي. متین معراج هم د هلمند لیکلي دي باید سیلاب ځپلو ته مرستې ورسول شي. د هلمند د حوادثو له رئیس یې غوښتنه کړې چې مرستې ورسره وکړي. وخت په افغانستان کې د ماښام 6:30 بجې شوې. زرغونه منګل سټوډیو ته راغله.